استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. بیش از 200 کشته و 400 زخمی تنها در ماه سرطان در افغانستان. گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی شدیداً از این مورد نگران است. این موضوع را در برنامه بعد تحلیل هم خواهیم گرفت. و به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه‌های نظامی. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. زود برایتان از گزارش‌ها و مطالب خبری جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه ستار فروغ با خبرهای این ساعت با شماست.
فعالیت مرکزهای صحی کمیته سویدن در افغانستان سر از صبح امروز در ولایت میدان وردک کاملا از سر گرفته شده است. قماندانی امنیتی ولایت پکتیکا از کشته شدن 3 تن از طالبان مسلح در ولسوالی سروبی این ولایت خبر می دهند. و برای اولین بار امروز انتخابات ایالتی در مناطق قبایلی پاکستان برگزار می شود. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید در کمتر از 30 روز بیش از 600 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول این گروه امروز به رادیو آزادی گفت از اول ماه سرطان به این سو 200 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شده و بیش از 400 تن دیگر زخم برداشتند.
روان میاش که ملکی تلفات و شمیر ډیر چې ثاوري تر بل هر وخت دا میاش کو نړی و او ډیر زیات انسانان بیگونه انسانان کې وژل شو.
حدود دو هفته پیش اشتراک کنندگان نشست دیالوگ بین الافغانی روی رسیدن تلفات افراد ملکی در افغانستان به صفر توافق کردند. در این نشست دو روزه در قطر نمایندگان طالبان و یک هیئت از افغانستان اشتراک کرده بودند، اما رویدادهای امنیتی در افغانستان هنوز هم بیشتر از افراد ملکی قربانی میگیرد. فعالیت مرکزهای صحی کمیته سویدن در افغانستان سر از صبح امروز در ولایت میدان وردک کاملا از سر گرفته شده است. این را دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت. کمیته سویدن در افغانستان دیروز گفت که طالبان اجازه دادند تا کلینیک هایش این کمیته دوباره در ولایت میدان وردک باز شوند. این کمیته به روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که 42 کلینیکش را در ولایت میدان وردک بنابر تهدید طالبان مسلح بسته کرده است. قماندانی امنیتی ولایت پکتیکا از کشته شدن 3 تن از طالبان مسلح در ولسوالی سروبی این ولایت خبر می دهد. شاه محمد آریان سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت این طالبان پس از آن کشته شدند که برای دریاخان قماندان امنیتی این ولسوالی کمین گرفته بودند.
دی دوی بریت پشا وطن بول شو هم در از دشمن تا
حمله آنها به قبض زده شد و به دشمن تلفات وارد شد. در جریان درگیری 3 تن از طالبان مسلح کشته شده و در این درگیری یک اراده پلیس موتر پلیس نو کورولا تخریب شده و خوشبختانه به پلیس آسیب نرسیده است.
پلیس تا کم زیان نده وقتی
به گفته او در جریان درگیری یک شورشی طالبان نیز زخمی شده است. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. برای اولین بار امروز انتخابات ایالتی در مناطق قبایلی پاکستان برگزار می شود. نزدیک به 3 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در انتخابات اسامبلی ایالتی هستند. مرکزهای رایدهی ساعت 8 صبح به وقت محلی در میان تدابیر شدید امنیتی باز شدند. 285 تن به شمول 2 زن از نامزدان این انتخابات هستند. به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران در تنگه هرمز، وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه‌های نظامی. جرمی هانت که ناوقت دیروز جمعه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت کشورش به شیوه حساب شده اما قدرتمند به اقدام اخیر ایران پاسخ خواهد داد. او افزود
We're not looking at military options. We are looking at a diplomatic way to
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملا ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفع شان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند. مقام‌های بریتانیایی و ایالات متحده اقدام ایران مبنی بر توقیف یک نفتکش بریتانیا را محکوم کردند. بر اساس گزارش‌های این نفتکش دیروز در تنگه هرمز توقیف شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طرح میزبانی از نیروهای آمریکایی در کشورش را تایید کرد. با گزارش SPA خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، یک سخنگوی وزارت دفاع این کشور دیروز گفت بر اساس همکاری دو جانبه میان ریاض و واشنگتن و آرزویشان برای افزایش هر چیزی که بتواند امنیت و ثبات منطقه را حفظ کند، ملک سلمان طرح میزبانی از نیروهای آمریکایی را تایید کرده است. مقام‌های عربستان سعودی درباره این توافق جزئیات اندک ارائه کردند، اما مقام‌های ارشد دفاعی آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند شماری از نیروها همراه با سیستم‌های مدافع هوایی پاتریوت با پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در جنوب ریاض رسیدند. یک مقام آمریکایی گفته است که نیروها این پایگاه را برای ورود طیاره و ساکر اضافی آماده می کنند. ایالات متحده از قبل چندین پایگاه در منطقه دارد و نیروهایش در قلمروهای بسیاری از متحدین عرب به شمول قطر، بحرین و امارات متحده عربی مستقر هستند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:07 به وقت افغانستان شد. در برنامه خبری نیمه روز استدیوی P1 از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. بیش از 200 کشته و 400 زخمی تنها در ماه سرطان در افغانستان. گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی شدیداً از این بابت نگران است.
روان میاش که ملکی تلفات و شمیر دیر جکتا و دیتر بل هر وقت در میاش کنرهی و او ریزیت انسان هم بگونه انسان هم که واجل سوال.
چرا تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته؟ کبیر رنجبر یکی از آگاهان به این باور است.
از دو طرف کوشش میکنن که سایه نفوذ خود، سایه حاکمیت خود بر اراضی افغانستان توسعه بدن. یکی از عمدترین دلایل شدت جنگ است.
شکایت قالین بافها در جوزجان، جنگ کارخانه های آنها را به آتش کشیده.
دست ما مردمی چیز نمانده، کارگاه ما، تارای ما، قالنای ما کلش سوخته رفته، بیخود در و در همیت میدان معلق ماندیم.
بعد دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه های نظامی. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. گروه عدالت‌خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که در ماه سرطان به بیش از 600 غیر نظامی در کشور تلفات وارد شده. عزیز احمد تسل، رئیس این گروه، امروز به رادیو آزادی در این مورد ابراز نگرانی کرد. طرف‌های درگیر ملامتی تلفات غیر نظامیان را بر عهده یکدیگرشان می‌اندازند. گزارش در این مورد از جاوید حسن‌زاده.
گروه عدالت‌خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که سرطان امسال یک ماه خونین بوده و در جریان این ماه با اثر حملات انتحاری، جنگ و عملیات‌های نظامی 200 فرد ملکی کشته و بیش از 400 تن دیگر زخم برداشتند. عزیز احمد تسل، رئیس این گروه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه وضعیت به همین گونه ادامه یافته و طرف‌های درگیر بالای افراد ملکی رحم نکنند، این یک پایان ناگوار خواهد داشت.
در جریان ماه جاری سطح تلفات ملکی بسیار زیاد شده است. در تناسب به هر وقت دیگر این یک ماه خونین بود که بیشتر افراد ملکی در این ماه کشته شدند. هرگاه جنگ به همین گونه ادامه داشته باشد و طرف‌های درگیر بالای افراد ملکی رحم نکنند، این عواقب ناگوار خواهد داشت. ما رویدادهایی را که به اثر حملات انتحاری و عملیات ها افراد ملکی کشته می شوند تقبیح میکنیم. باید گفت که برای 600 تن تلفات وارد شده است که از جمله 200 تنشان کشته شدند.
آقای تسل میگوید که این تلفات بیشتر به اثر حملات بمی، انتحار و انفجار از سوی طالبان مسلح و حملات هوایی و عملیات‌های شبانه از سوی نیروهای افغان صورت گرفته است. طالبان مسلح در ماه سرطان در ولایت‌های کابل، کندهار و غزنی حملات را انجام دادند که به اثر آن بیشتر تلفات به افراد ملکی وارد گردید. همچنان در جریان همین ماه عملیات هوایی نیروهای افغان در ولایت‌های بغلان، لوگر، وردک و اروزگان نیز از افراد ملکی قربانی گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که کاهش سطح تلفات ملکی در اولویت‌های این وزارت قرار داشته و در این بخش بسیار جدی میباشد، اما مسئولیت افزایش تلفات ملکی را به طالبان مسلح نسبت میدهد. فهد عمان، معاون سخنگوی این وزارت، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در موارد بسیار محدود در عملیات‌های نیروهای هوایی و دفاعی و زمینی افغانستان، امنیتی افغانستان به غیر نظامیان تلفات وارد شده و ما به این مشکلات رسیدگی کردیم و تلاش داریم، برنامه داریم تا تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به صفر تقریبا پیدا بکنند. با جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از برنامه‌های جدی و در اولویت برنامه‌های ما قرار داره.
هرچند طالبان مسلح در مورد تلفات وارد شده در حملات انتحاری چیزی نمیگویند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی، ملامتی تلفات افراد ملکی را به دوش نیروهای افغان میاندازد. در جریان ماه سرطان که امروز تاریخ 29 این ماه میباشد، سطح تلفات افراد ملکی در حال بالا میرود که در جریان همین ماه قطر میزبان گفتگوهای بین الافغانی بود. در قطعنامه این نشست تاکید شده است که طرفهای درگیر برای کاهش خشونت‌ها عملیاتشان را بالای مناطقی که افراد ملکی در آن زندگی دارند انجام ندهند.
نگرانی‌ها از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه جنگ‌ها و حملات. این روزها بحث تلفات غیر نظامیان به موضوع جدی در افغانستان مبدل شده. با ادامه جنگ‌ها بیشتر تلفات را در حملات و درگیری‌ها غیر نظامیان متحمل می‌شوند. کبیر رنجبر، یکی از آگاهان سیاسی، می‌گوید باید بحث کاهش سطح تلفات غیر نظامیان بخش مهمی از آجندای مذاکرات قطر میان آمریکا و نمایندگان طالبان باشد. آقای رنجبر به رادیو آزادی گفت طرف‌های جنگ تلاش می‌کنند ساحه حاکمیتشان را گسترش بدهند که در نتیجه غیر نظامیان بیشتر آسیب پذیر می‌شوند. جاوید حسن‌زاده باز هم با این کارشناس افغان گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد عوامل افزایش سطح تلفات غیر نظامیان پرسیده است.
از شروع مذاکرات آقای خلیزاد کم یک سال است که با طالبان این مذاکرات جریان دارد. اینا هر دو طرف کوشش میکنند که سایه نفوذ خود، سایه حاکمیت خود بر اراضی افغانستان توسعه بدن. این یکی از عمده‌ترین دلایل شدت جنگ است در ولایات مختلف افغانستان و بالا رفتن سطح تلفات هم نظامی و هم ملکی در سراسر کشور است. طالبان هم میخواهند که از یک موضوع قوی‌تر این مذاکره را پیش ببرند و دولت افغانستان هم در این زمان میخواهد که دست بالا داشته باشه. این عمده‌ترین عامل است.
در حالی که در نشست قطر توافق شده بود که برای کاهش خشونت و تلفات ملکی دیگر انتحار انفجار صورت نگیره، چرا به این توافق عمل نشده به نظر شما؟
من فکر میکنم از اولی معلوم بود که عملی نخواهد شد، به خاطر از اینکه زمانی امکان عملی شدن داره که ارادی از این وجود داشته باشه از طرف طالبان و از طرف دولت که به هیچ صورت باید تلفات ملکی وجود نداشته باشه، باید منتفی شود تلفات ملکی، و اما امی اراده وجود نداره و ای که قطعنامه امضا شده و ای عملی نمیشه. طالبان خود هیچ وقت اعتراف نمیکردن قبلا هم که گویا در حملات از اینا تلفات ملکی زیاد است. اینا همیشه تبلیغ میکردن که ما اهداف نظامی را، اهداف حکومتی را مورد حمله قرار میدیم و تلفات هم تلفات جانب مقابل دولتی و نظامی است، در حالی که همه شاهد هستیم که همین دو حملات بسیار بزرگ خطرناکی که هم در کابل و هم در غزنی صورت گرفت، اطفال مکتب تعداد زیاد از اونا شهید شدن و زخمی شدن هم در غزنی و هم در کابل.
از به نظر شما رای حل چی است؟ چی اونا میشه که از تلفات ملکی جلوگیری شه و یا کاهش پیدا بکنم تلفات
رای حل؟ یک رای حل وجود داره. من فکر میکنم که قبل مذاکرات قطر، منظور مذاکرات آقای خلیزاد با جانب طالبان در دو موضوع بسیار مهم به فرجام رسیده، به آخر رسیده، هم در موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و هم در موضوع ای که خاک افغانستان از جانب نیروهای افراطی علیه کدام کشور دیگه از او استفاده صورت نگیره. و دو موضوع دیگه مانده که موضوع آتش بس هست و موضوع مذاکرات و دولت افغانستان. ما به یکی دستم که اینی موضوع آتش بس باید موضوع سیومی باشه، کندیزی قطع شود، آتش بس اعلان شود و این مذاکرات بین طالبان و جانب حکومت شروع شود و آغاز شود و موضوع سیوم باید موضوع آتش بس باشه.
کبیر رنجبر یکی از آگاهان سیاسی در کابل بود که با رادیو آزادی در مورد نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. مجله نیمه روز استیدیوی پی یک را از رادیو آزادی مشنوید. تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل که بیشتر به تلاش های صلح و همچنان حملات و افزایش تلفات غیر نظامیان تمرکز کردن. نسیم شفق شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به حملات خونین اخیر و سرنوشت صلح در افغانستان پرداختند. روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته است که با توجه به حملات طالبان که بیشتر افراد ملکی در آن کشته می شوند، به نظر می رسد که رهبران طالب به صلح نه بلکه به جنگ می اندیشند. در سرمقاله نوشته شده است صلح که صرف میان امریکا و طالبان باشد و با حکومت افغانستان صورت نگیرد، به جنگ در این کشور نقطه پایان نخواهد گذاشت. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش پرسیده است که آیا پاکستان بار دیگر افغانستان را اشغال خواهد کرد؟ سرمقاله نویس به این پرسش پاسخ داده و نوشته است که طالبان به این باورند که پس از توافقنامه صلح با امریکا و خروج نیروهای خارجی از این کشور با پول شیخهای عرب و حمایت پاکستان این کشور را زیر کنترل داشته باشند. روزنامه ویسا در سرمقالش این سوال را مطرح کرده که آیا ملت زنده است؟ سرمقاله نویس نوشته که در 3 روز گذشته به حدود 300 تن تلفات وارد شد و در بادغیس نیز 36 تن از کماندوهای افغان کشته شدند. سرمقاله نویس با اشاره به این حوادث نوشته است که به نظر می رسد که ملت زنده نیست، چون در برابر این رویدادها هیچ واکنش نشان نداده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که با توجه به حملات خونین اخیر، حکومت افغانستان باید از طریق جامعه جهانی بر پاکستان فشارها را افزایش دهد و از این طریق جلوی این حملات را بگیرد. سرمقاله نویس می نویسد که مدیریت آب، ساخت بندها و بسته‌نمودن راه ترانزیت از پاکستان به آسیای میانه نیز بهترین وسیله فشار بر پاکستان خواهد بود. روزنامه اصلاح با اشاره به قطعنامه نشست بین‌الافغانی قطر نوشته است که دو طرف تعهد کرده بودند که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بیشتر خواهد شد. اما سرمقاله نویس نوشته که نه تنها به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی اقدام صورت نگرفت، برعکس حملات بیشتر شده است. در سرمقاله آمده که طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند و به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش نمایند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش صلح را یک نیاز دانسته، اما نوشته که حفظ منافع ملی در گفتگوهای صلح از وظایف مهم دولت محسوب می شود.
ساعت 1:19 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از باشنده های ولسوالی منگجک ولایت جوزجان میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولسوالی، کارخانه های قالین بافی آنها در آتش سوزی ها سوختند. در این مورد و سایر تحولات افغانستان تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از اینها، بدنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه‌های نظامی. ایران دیروز یک نفتکش بریتانیایی را در تنگی هرمز توقیف کرد. ستار فروغ همین موضوع را دنبال کرده، حالا در استدیوست. فروغ صاحب، وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این رویداد بیشتر چی ها گفت؟
نعیمی صاحب، طوری که شما هم گفتین، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته که کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه های نظامی. آقای هانت که ناوقت دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت که کشورش به شیوه حساب شده اما قدرتمند به اقدام اخیر ایران پاسخ خواهد داد. او افزود:
We're not looking at military options. We are looking at a diplomatic way to.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که آن باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملا ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابر این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند و ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. اگر نتوانیم این وضعیت را فوراً حل کنیم، عواقب جدی خواهد داشت.
وزیر خارجه بریتانیا مشخصاً نگفت که در صورت وضعیت پیش آمده حل نشود چی پیامد خواهد داشت. مقام های بریتانیایی و ایالات متحده اقدام ایران مبنی بر توقیف یک نفتکش بریتانیا را محکوم کردند. به اساس گزارش ها این نفتکش دیروز جمعه در تنگه هرمز توقیف شده. بله،
اصل ماجرا چی بوده فروغ؟ ایران چرا یک کشتی بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کردند؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته که نفتکش استینا امپیرو که متعلق به بریتانیا خوانده می شود به علت رعایت نکردن مقررات بین المللی دریایی در تنگه هرمز توقیف شده. از سوی دیگر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران امروز دلیل توقیف این نفتکش را تصادف این نفتکش با یک قایق ایرانی و بی‌توجهی‌اش به پیام‌های قایق خوانده. فارس به نقل از علامرات عفیفی پور مدیر عمومی بنادر و دنیا نوردی ولایت هرمزگان ایران خبر داده که نفتکش بریتانیایی در حال حاضر در بندر عباس است.
با تشکر ستار فروغ از تنش‌های به میان آمده میان بریتانیا و ایران جزئیات می‌داد. رادیو آزادی را مشنوید، با ما بمانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
ساعت 1:23 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها تا لحظات بعد. حالا رویدادهای اقتصادی با نورالله شایان.
بورد عالی متشبثین خصوصی افغانستان میگوید حمله روز پنجشنبه در ولایت کندهار زیان هنگفت مالی وارد کرده است. رحمدین حاجی آقا رئیس این بورد به رادیو آزادی گفت در این حمله ده ها موتر با آتش کشته شد که حدود 300 میلیون افغانی تاجران را متضرر کرد.
هنگام حمله ده ها موتر در گمرک ولایت کندهار استفاده بود که در آن مواد خوراکی، ادویه و اجناس دیگر بار بود که متاسفانه همه سوختند.
به گفته حاجی آقا بیش از 100 تاجر در این حمله زیان مالی دیدند. اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید پس از 6 سال انتخابات هیئت مدیره این اتاق صورت میگیرد. نصیر احمد عالمیار رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت تا کنون 8 تن خودشان را در بست‌های مختلف نامزد کردند.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره میکنیم. در مدت 6 سال میشه برگزار نشده. فعلا در حدود 8 نفر با پست هیئت مدیره ما در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه دیگه و کمیسیون انتخابات ما هم آمادگی خود داره.
آقای عالمیار گفت هیئت مدیره در هماهنگی با سکتور خصوصی در بخش جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصاد کار خواهد کرد. با گفته وی اکنون در سراسر پکتیا بیش از 1000 شرکت و فابریکه های دولتی و خصوصی فعالیت دارند. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی، 1 دلار 79 افغانی و 95 پول، 1 یورو 89 افغانی و 80 پول، 1 پوند 99 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 85 پول و 1000 روپیه پاکستان 503 افغانی.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. پیام هایی که برای ما فرستادید هم تا لحظات بعد، اما پیش از آن شما را از باشنده های ولسوالی منگجک ولایت جوزجان میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولسوالی کارخانه های قالین بافی آنها در آتش سوزی سوختند. یکی از این قالین بافان میگوید درگیری ها نه تنها که اعضای خانوادهش را بلکه همه هست و بودش را از او گرفته است. در این میان مقام های محلی میگویند طالبان در جنگ از مردم به گونه سپر استفاده میکنند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان جزئیات میدهد.
محمد مراد باشنده قریه هارون اول ولسوالی منگجک جوزجان که از سالها به این سو در حویلی پدری با خانوادش یک جا کار قالین را انجام می داد، حالا از زندگی دشواری که جنگ به وی به بار آورده ناراض است. او می گوید روز گذشته در قریه هارون بین نیروهای امنیتی و طالبان جنگ شدید رخ داد و در اثر پرتاب سلاح‌های سبک و سنگین هر دو طرف جنگ تمام فرش‌های دست بافت در آتش سوخت و سقف کارخانه‌های قالین نیز فرو ریخت. وی گفت در این حادثه خانم 45 ساله قالین بافش کشته شده و 2 کودک نیز جراحت برداشته است. محمد مراد که خانم 45 ساله قالین بافش را از دست داد، همراه با 5 پسر قد و نیم قد خود هم اکنون در یک حویلی مخروبه به سر می برد. می گوید
قالین باف هستیم، ما قالین می بافیم، یک غریب کار مردم هستیم. خب از این طرف هم مرمی می آید سر ما مردم می افته، از طرف دولت هم می آید سر ما مردم می افته. خب کارگاه ما، قالین ما، کل اسباب قالین ما سوخته رفته، خب در گرفته ما مردم بیخ تباه شدیم از دست اینمی سرگردانی. دست ما مردمی چیز نمانده، کارگاه ما، تارای ما، قالنای ما کلش سوخته رفته، بیخود در و در همیت میدان محلق ماندیم.
محمد مراد قالین باف خاطر نشان ساخت که جنگ هنوز در منطقهشان خاتمه نیافته و طالبان از 3 هفته به این سو مرکز ولسوالی را در محاصره قرار داده و دکانهای بازار این ولسوالی را نیز بسته اند. تا هنوز طالبان رویداد پرتاب مرمی سلاح‌های ثقیل به جانب خانه‌های نشیمن افراد ملکی را تایید و یا رد نکردند. اما عبدالواحد وجدان قماندان امنی جوزجان میگوید که طالبان در جریان جنگ خانه‌های مردم را برای خود سپر می‌سازند، از این سبب مردمان ملکی آسیب می‌بینند.
خانواده‌ها طبعا در جنگ آسیب می‌بینند، دشمن میاد از خانه‌های مردم، از خانه‌های مردم استفاده میکنه. برای ما تو روبروی که ما خود جنگ کردن نمیتونه دشمن. دشمن طبعا دیگه خانه مدرایه ما از به خاطر مردم ما چیزی نشه، چیزی کردن نمیتونیم. اونا همه خصم پیشروی میکنه از خانه به خانه. دیگه به خاطر مردم باز چیزا آواره شده و در جنگای آخر.
ولسوالی منگجک که در فاصله 120 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد، هنوز در آن از سرک اسفالت، برق و آب زراعتی خبری نیست، در حالی که از فاصله 3 کیلومتری این ولسوالی دریای آمو به طرف ترکمنستان می‌ریزد. مسئولان میگویند 80% باشندگان این ولسوالی را افراد و اشخاص قالین باف تشکیل میدهند که آنها شغل قالین بافی را بیشتر راه درآمد و تأمین مصارف روزمره زندگی خود میدانند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمدی از ولایت بدخشان در پیامش بر رادیو آزادی نوشته تا هنگامی که ملت افغانستان با هم متحد و یک پارچه نشوند، هیچ کشور دیگر برای ما صلح نخواهد آورد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کرده که از هر دو طرف جنگ میخواییم بر تلفات افراد ملکی متوجه باشند و اونا را هدف قرار ندهند. عبدالستار آخوندزاده از اولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کار خوب شد که در ولایت میدان وردک کلینیک ها دوباره بازگشایی شد، مردم خیلی به خدمات صحی نیازمند هستند. و رومل از ولایت کنر نوشته کرده که تمامی دکتران دولتی برای مریضا در این ولایت آدرس معاینه‌خانه های شخصی خود را می دهند. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه شکست سکوت را برایتان داریم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که در کمتر از 30 روز بیش از 600 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. به گفته این گروه از اول ماه سرطان به این سو 200 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شده و اضافه از 400 تن دیگر زخم برداشتند. فعالیت مرکزهای صحی کمیته سویدن در افغانستان سر از صبح امروز در ولایت میدان ورده کاملا از سر گرفته شده است. این کمیته به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که 42 کلینیک صحیش در این ولایت بنابر تهدید طالبان بسته شدند. قماندانی امنیه ولایت پکتیکا از کشته شدن 3 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می‌دهد. شاه محمد آریان سخنگوی این قماندانی گفته که این طالبان عصر دیروز پس از آن در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا کشته شدند که برای دریاخان قماندان امنیه این ولسوالی کمین گرفته بودند. به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران در تنگه هرمز، وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش روی دیپلماسی تمرکز میکند نه گزینه های نظامی. رایدهی در انتخابات ایالتی در مناطق قبایلی پاکستان ادامه دارد و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طرح میزبانی از نیروهای آمریکایی در کشورش را تایید کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکتان که در برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پی‌1 با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی، شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. به تازگی شاهد نشست بین الافغانی صلح در قطر بودیم که در این نشست تعدادی از زنان افغان نیز حضور یافتند و یک جا با نمایندگان جامعه مدنی، رسانه ها و احزاب سیاسی، با نمایندگان طالبان در رابطه با مذاکرات صلح و راه های پایان جنگ جاری در افغانستان صحبت کردند. زنانی که در نشست قطر اشتراک داشتند با برگشت به کابل اظهار داشتند که آنان در کنار بازگو کردن فرصت‌های دستیافته زنان در بخش‌های مختلف از تأمین حقوق زنان با طالبان صحبت کرده و خواهان حفظ این دستاوردها در توافقات بعدی صلح شدند. دنن رزی نور بسته پخپرونه که په کندهار ولایت کې لمدنی فعال ډاکټر فهیمه رحمتی سره پردیقه گیگو چې د سولې پروانو هڅو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر محل د ولایتونو په کچه هم د خزو غوښتنو ته پام شوی او آیا د قطر په پلاوی کې د ولایتونو خزی هم شامل وي او دا چې لراتونکو ناستو د افغانو میرمنو په ځنګړی توګه په ولایتو په کچه د میرمنو څه تمی دي. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست.
جوړ دی
اوسمنه. ډاکټر صاحب د لومړی پښتنې په توګه غواړم مطرح کوم چې د یو افغاني فعال میرمنې په توګه د قطر د تیری ناست ناست څونه تاسو ته د قناعت وړ و او څونه راتلونکي ته هیله مند یست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې په تیرو کې څو ځلې ناستې سوي دي په قطر کې وو په نورو ممالکو کې وو، هغوی ته موږ خوشبینه یو. ښه دي دا بسونه د افغان پلاوي او د سالی پلاوی ترمین سی بی دی موږ ته خوشبینه یو ډیر خو ماینت موږ دغه یو هیله لرو چې په دې ناسته کې د ښځو ونډه چې وه دا فعلاً چې پکښې کې وه دا ناسته بسنه نه کوي او ټول د روابطو او ضوابطو په اساس باندې انتخاب سوي ښځې بیول سوي دي چې هغوی هېڅ د ولایاتو په سطحه باندې تللي دي لکه دې ځلې چې ډاکتر عزیزه تللې وه د روابطو په اساس باندې تللي انتصابي هېڅ په کندهار کې دوی د چا سره نه مشوره کړې ده نه د مدني فعالانو سره یې ناسته کړې ده نه یې هم د ولسوالۍ او د ښار په سطحه باندې د ښځو سره ناسته کړې ترڅو د هغوی نظرونه واخلي مشورې واخلي او بیا یې هلته قطر کې مطرح کړي نو موږ ورته خوشبینه یو دې ناسته ته چې دوی ترسره کړې او هیله مو دا ده چې د ښځو ونډه په دې برخو کې زیاته شي
بلې په دې بورو سره شو د میرمنو د ونډې په تړاو لومړی کې په عباس باندې تم شو د قطر په ناست کې ځینې داسې مسائل مطرح شول چې هغه ځینو میرمنو ته په دې ګونډه کې ګډون کړي او هیله بخون کې وي خو ځین داسې باسونه و چې هغوی ویل چې تر اوسه پورې طالبانو هغه پخوانی سلوک چې و یا کوم پلانونه چې و د میرمنو لپاره یا برنامې وي هغې تغییر نه دی کړی د تاسو په اند تاسو خو به له رسنیو نه تعقیب کړی وي او په خپله غونډې له ګډونوالو څخه به ما اورېدلی وي کوم داسې ټکي ووهلته چې تاسو ته یې هیله درکړه چې راتلونکي کې که سولې توافق کېږي موږ به یو ثبات ته رسېږو او د میرمنو په برخه کې په ځانګړې توګه موږ به دغه اوسنۍ لاسته راوړنې وکولی شو چې وساتو
د دې د خبرو څخه چې دوی کړي دي دوی چې کوم ناسته کې خبرې کړي دي د ښځو په حقله باندې د ښځو په اړه باندې نوې څرګندونې نه دي کړي ځکه دوی هماغه ویلي دي چې یعنې ښځو ته باید هغوی حقوق لکه څنګه چې مخکې نه ورکول شوي اوس هم دوی پلان نه لري چې ښځو ته باید حق ورکول شي په دفترو کې کار وکولی شي صرف د دوی هغه چې موږ ورته خوشبینه یو هغه دغه و چې ویل موږ به په مدارسو په مکاتبو په پوهنتونو باندې خپل حملې نه کوو دغه دا صرف دغه یو نوې خوشبینه وه چې موږ ته یې راکړل او د دې څخه نور وړاندینې نه دي کړي چې د ښځو په هکله باندې چې دوی
په خو موږ البته اتلس کاله مخکې طالبانو په حکومت کې موږ دې شاهد و چې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه ورکول کېده خو په دې مذاکراتو کې نوې ټکي چې رامنځته شو دا و چې طالبانو د افغان میرمنو استازو ته هم دا ویلي و چې نجونې به کولی شي مکتب او پوهنتون ته لاړې شي خو په دې شرط چې هغه په جدا صنفونو کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي دغه ټکي ته په کتو کې په دې ټکي موږ په راتلونکي کې هم بحث کوو په راتلونکي ناستو کې چې کر شوی تر څلورو تر شپه یا شپګونیو بیا هم تر سره شي څه فکر کوي چې آیا انعطاف برامنځته نشي او دا چې طالبانو لیدلوری به د افغان میرمنو په وړاندې تغییر ونه کړي تر دې ډیر ځکه په دې بس په دې باندې ډیر لږ بس وای د دوه ورځو بس ډیر زیات نه دی په دې برخه کې چې مونږه د ډیر پرمختګ تمه ولرو
د دې څخه وخت خو اصلاً دې شې اجازه نه ورکول پر مخه تیزاب ور فاشل مکاتب ته د تا په وخت کې غوړ تیزاب فاشل کېدل خو دا کچیر دی وایي تاسو نظر دی هیڅ مشکل موږ نه لرو کچیر افغان مېرمن نه لري کچیر سیمپل ته جلاس پر دې اجازه ورکړي د مرګ مړینې مخنیوي وسی دا خو ښه خبره ده خو د دې څخه مخکې خو مشکل افغانان د دې شواهد ټول نړیوال شواهد چې د سمکرنه نه کول مکاتب ته بتللې تیزاب فاشل کېدل په هنتونو ته بتللې په ستونزو ته پېښې دلې بمونو ته شول کېدل او شته کېدل تر کېدل خو اوس دا غام چې دی وایي دا ښه غام دی چې وایي موږ یعنی د مرګ مینې څخه خلاص اخلو مکاتب په هنتونو کې به سمکرنه د کوان دینجونو جلا کیږي په دې کې خو هیڅ مشکل څوک نه لري دا یو اسلامي چوکاټ کې دا غشتنه ده د دوی غشتنه ده د مشکل د خوند د مرمنو غشتنه ده
ډاکټر صاحب دا خوشبینی ده په خو موږ داسې وضعیت تجربه کړی طالبانو په حضور کې چې تاسو اټکو ته اشاره وکړه چې محدودیتونه وو څه تاسو دې ته خوشبینه کړی یاستئ کوم ټکو کوم تغییر او کوم هڅو چې موږ وکړی شو یو تغییر رامنځته کړو اتلس کلونو تیرو اتلس کلونو ته پرتله چې طالبان بیا نجونو په وړاندې تاوتریخوالی نه کوي ښوونځیو ته د نجونو تک اجازه به ورکړي او دا چې میرمنو ته به په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار اجازه ورکړي
کچری د نرو شزی وجا پوجا کارو ته دې کې هیڅ د فکر کوم چې دا به هیڅ پات کار نه وي ځکه چې هر ټولنه څه شزنه وخت هم ضرورت لري اول کچری موږ میدان هوایي ته ځو یو شزی یو مرکی دې تر قابل پورې چیرې د شزنه په پولیس په ځای باندې نارینه په دې کې تلاشي کوي تر دې خوشه ده چې موږ شزنه په حجاب او د اسلام په چوکاټ کې شزنه پولیس ولرو حتی که ډاکټران په برخه کې موږ ډاکټران ولرو خپل طالب ور نه غواړي چې دغه یو خپل میرمن بوزي نارینه ډاکټر ته شزنه دفتر دی د تعلیم مخه د کار کولو مخه اوس په میرویس روغتون کې د نارینه ترڅنګ شزنه ته ضرورت شته موږ په کندهار حوزوي روغتون دي موږ ضرورت ورته لرو تر څنګ په دفاترو کې په چیرې داسې دفترونه وي چې په هغه کې د نارینه ترڅنګ شزنه کار وکړي په خپل اسلامي چوکاټ کې دې اجازه ورته ورکړلی سي خو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي ښځې د یو ټولنې د ملا تیر دي نو ښځې د یو ټولنې سم نیمایي جوړوي نو دې ته باید په دفترو او بل تر څنګ که چېرې په مکتبو کې موږ ښځینه معلمانې ونه لرو په پوهنتونو کې موږ ښځینه معلمانې ونه لرو نو دې څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي په مکاتبو کې دې وایي چې په پوهنتونو کې باید ښځینه جلا تدریس وکړي نارینه باید جلا تدریس وکړي نو ښځینه موږ باید ښځینه په کله معلمانې ولرو نو هغه موږ کولی شو د تعلیم په وسیله باندې دې وروزو تعلیم مخنیوی باید ونیسي د کار مخنیوی باید ونیسي او موږ ته باید کاري زمینې برابرې
بله ډاکټر صاحب زه غواړم دا ټکی ته راشم د ښار او کلي ترمنځ فرق ډېر دی موږ په تېرو کلونو کې هم د دې شاهد وو چې د ولایت او د کابل ترمنځ فرق ډېر زیات و ځکه په کابل کې هر څه مهیا شوي او تر ډیره یو مستونزه ده چې موږ د امنیت ستونزو په کابل کې هم لرو ولایت سره په دې ټکي کې موږ شریک یو اما د امکاناتو د فرصتونو او د خنډونو ځینو نور خنډونو په برخه کې موږ کابل او ولایت سره ډیر تفاوت لرو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ټکي په واقعي توګه په قطر په ناسته کې وړاندې شوي یا تنه هغه ستونزې وړاندې شوي چې موږ په کابل ښار کې لاغې سره مخ یو ځکه بیا زه غواړم ووایم چې موږ وضعیت ډېر متفاوت دی له ولایتو سره
بالکل زموږ نمائندگی هیڅ وخت کابل د یاد مرکز شزنه سي کولای بلکې زموږ وضعیت نظر مرکز ته د ولایتو وضعیت ډېر فرق لري اول دا چې کلتوري مشکلات موږ نظر دوه وته د کابل څخه تکیر موږ د مرکز په دوه قدم ها خوا ته لاړ شو لسلوي ته د دې کلتور او د کابل د شار کلتور فرق کوي دوه کوم نظر چې دی او د کابل د شار د شوز نظر فرق کوي نو کچیر ولایت ته څو ولایت لري پروتو چې متخصص موږ نظر موږ نظریات د فلسفي موږ یو هر رقم خوادي کې هم دمدغه ځم په شوز باندې راغلی یعنی زما نظر زما د ځم د شوز نظر او د کابل د شوز نظر ډیر فرق کوي دوه دی او غوی خالص هم کاری زمينه او ته برابر ده هم کوم قراریاں سی وی دی ټول د کابل په سټه باندې سی وی دی ټول د ماغ ولایت په سټه باندې چالت ازادي ده چالت وضعیت سم دی تعلیمي وضعیت هم سم دی او تر څنګ امنیتي وضعیت هر څه سم دی مګر اول چې تاسو موږ دلته د مور د مېرې چلندونه کوم موږ ویني د ولایت او د کابل په سټه باندې چې موږ سره کیږي موږ د ولایت څخه د قانوني او څه نه هیڅ کوم انجلۍ نه راپورته کوي چې هغه دی کوم وزارت کې د مېن په سټه باندې وټاکل هغه تر اوسه د ټول مشکلات هم مشتر دی ډیر لیدلې چې د فلسفي مشتر دی ډیر دلته مين دي خپل اولادونه د لاس کې دي څو خوین دي خپل ورونه د لاس کې دي څو رندګان خپل مرونه د لاس کې دي او دلته د فکر کاچ هر څه دی یعنی تر هر ولایت څخه ډیر دی په نظر د موږ د غوښتنې څنګه یو رقم دی د کابل څخه په د روابط پر اساس باندې چې لوک څنګه پورته کیږي چې لوک څنګه راپورته کیږي دا کار چې هغه اصلا د حقوق پوي نه مدني فعال نه لږ څه څنګه باندې خبري دا یو سیاحتي سفر دی دي ورته دی دي چې شلوک ګرځي چې جامع اغوستي نو ډوډۍ هرته منظمي ور خلاص نو ما په څنګه باندې د کابل هیڅ کوم مېرمنه د خبره چې په کوم څنګه کې راګیر يم د کوم څنګه د کوم کړهونو سره مخ یم
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب من زه به د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کوم د دې کول شي لدې شمیرو څخه استفاده څخه له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي البته د موضوع اړوند پوښتنې د ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0922 55 55. شنونده عزیز رادیو آزادی شما میتونین با استفاده از شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. سوالات را لطفاً به اساس موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس از 0799 20 35 40. شماره بعدی از 0782 27 55. بله شنونده بله قاری صاحب پشتون را از جو
فیروز جان داریم، میشنویم سوال و نظر قاری صاحب. قاری صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم.
قاری صاحب مننه، مهربانی. قاری صاحب
تشکر وکړم چې موضوع مو ټاکلی ده او نه مو مدني فعال را غوښته ده کنداري. زما په نظر دا تپریکلیزم رئیس تخلی چې صادر شو افغانان ته خوشبینی ورکړه، خو موږ افغانان شیدو سي سرو شیدو مستي پکو. موږ افغانان شاید یو داسې به وي چې یو غمی د سیند په تل کښې راڅه ورک شو او نه پوهېږم په څه چل کښې راڅه ورک شو. موږ اوس هم خوشبینه نه یو. یو خو دا خلک تللي وه دې صلاحیت نه درلودی، بل حکومت په اصلي توازن نه و تللی، طالبان په اصلي توازن راغلي وه، او بل ښځه یو سرتوره طبقه ده بېچاره اجل وادې به ورسره وشي. زموږ په نظر دا وادې به عملي نه شي. ستاسو د مېلمنی سیم پوښتنه دا ده څومره تاسې امیدواره یاست چې عملي به شي؟ او بله پوښتنه، په دغه پرېکړه لیک کښې درې مهمې مادې نوې ځای شوي، یو ازادي د بیان ده، او بل د مواد مخدر موضوع وه، او بل دغه پرېکړه لیک یو حقوقي تضمین نه درلود.
ډېره مننه قاري صاحب، ژوندي اوسیت من پوښتنه تاسو ځواب کړئ. سلام ایمه. بله شنونده دیگه هم داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. هلو. بله از ما غږ اوری؟ بله متاسفانه دوی غږ مونږ ته نه راځي. بله بعدی بل تماس رانی راخلو څوک دی. بله سلام علیکم. بله از ما غږ اوری؟ هلو. بله متاسفانه دوی غږ نه لرو. ښه ډاکټر صاحب ته راګرځو. ډاکټر صاحب، قاري صاحب پښتون له جوزجان څخه دوی پوښتنه درلوده چې اول خو دا د امیدوارۍ په اړه چې دې غونډې نه څومره تاسو تمې لرئ، دا هیلې به پوره شي، په دې اړه خو مخکې وغږېدو. زه غواړم په دغه دویمې پوښتنې ته د قاري صاحب راشم چې دوی وویلې چې دا پرېکړه لیک چې د اغېزې څخه وروسته نشر شو، اعلان شو، دا څو مشکل یې درلودل. یو خو دا و چې د بیان ازادۍ ته پکې پام نه و شوی، وایي چې د بیان ازادي چې دا لوی لاسته راوړنه ده په اتلس کلونو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې. بله دا و چې مخدره موادو ته چې واقعا افغانستان یې له ستونزې سره مخ کړی، دې ته متوجه نه و شوی. او بل دا چې دا ځکه د افغانستان جګړه هم د مخدره موادو جګړه کله کله ورته ویل کېږي، او بل دا چې دغه اعلامي حقوقي تضمین نه درلود چې دا به عملي کېږي. دا وروستۍ بېلګې ما تاسو ګورو چې په ولایاتو کې ما تاسو د ملکي تلفاتو شاهد یاست، بیا دا یوه بېلګه ده چې قاري صاحب مهم ټکی دی اشاره کړی ده. مهرباني ډاکټر صاحب.
د دې ورځ جواب کې وایم مننه ژوندی اوسي. دلته د سوال وکړي چې آیا ستاسو حقوق به دوی درک کولی شي؟ که چېرې موږ وقتي استازي استولي وه، او که چېرې د هغوی واقعي مدافعین وه، او زموږ پوره د صلاحیت او واک سره تللي وه چې هغوی زموږ مکمل آواز تر هغوی پورې رسولي وي، حتما به موږ خپل حقوق واخلو. موږ په استازیتوب باندې داسې کسان تللي وو چې هغوی حتلا نه صلاحیت درلودلی، نه یې د خبرو کولو طرز عمل یې زده وو، او نه هم دوی د حقوقو د سولې په هکله په څه خبر وه. که چېرې موږ داسې استازي استولي وای چې هغوی دلته انتصابي نه وای، د چا د وابط پر اساس نه وای تللي، دوی دلته کښېنستلي وای د خپلو ښځو د فعالینو د ولسوالۍ او د ښار په سطح باندې دوی زموږ نظرونه پوښتلي وای، بیا یې تر هغوی پورې رسولي وای چې زموږ د زړه درد تر هغوی پورې رسولي وای، حتما به موږ خپل حق اخیستلی وای. مګر اوس زه په دې ته پوره خوشبینه نه یم چې زه د خپل حق د هغه چا په واسطه باندې واخلم چې هغه هېڅ په دې حقله باندې خبر نه ده سوله څه شته. زه څو هغه یې سمبولیک تللې ده، د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې تللي وه، چې ښه بېلګه یې ډاکټر عزیزه ده چې د کندهار څخه
اصلا. بله ډاکټر صاحب لطف وکړئ د چا نوم وانخلئ، ځکه هغوی موږ سره نشته چې دفاع وکړي له دې څخه. ښه تاسو په عمومي توګه کولی شئ وغږیږئ. بله
ډېر کسان یې داسې یوازې باید زه هغه نه یاده نه کړم، ډېر کسان د روابطو په اساس باندې تللي وه چې هغوی زموږ د حقوقو څخه اصلا دفاع نه شوی کولی. ښځینه په بخش کښې زما مثال دا وه، ښه نه دي چې زه یې نوم واخلم.